در برنامه بعدی با همکارم عصمت سارون باشید.
ستړی مشه سرور صاحب، قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي او په لړ کې لومړی اوري چې د افغانستان د امریکا حکومت له افغانستان وروسته لدی چې افغانستان کې یو شمېر جګپوړي چارواکي د مخدره موادو په کاروبار کې ونیول شول. له افغانستان څخه غوښتي دي چې د مخدره موادو پر ضد جدي مبارزه وکړي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل خبرونو وروسته وړاندې کیږي. لومړی د دې ساعت خبرونه. په ننګرهار کې د امریکایي او افغان ځواکونو ترمنځ په خپل منځي نښته کې دواړو خواوو ته مرجوب لاوښتېده. ولسمشر غني نن په ابوظبي کې په نړیوال ښاري فورم کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي د افغانستان د ملي یووالي له حکومته غوښتي د نوي حکومت تر جوړېدو د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي. او په چین کې په کورونا ویروسو د مړو شوو کسانو شمېر تر 800 تنو واوښت. د خبرونو تفصیل. د امریکا پوځوي امریکایي او افغان ځواکونو په ننګرهار ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې پر یو بل ډزې کړې دي. راپورونه وایي چې په دې پیخه کې چې پرون وشوه نامعلوم شمېر ځواکونه وژل شوې دي. ویل کېږي چې ممکن په دې شخړه کې د طالبانو نفوذي عناصر لاس ولري، او یاده چې د دواړو خواوو ترمنځ د کوم جنجال پر سر رامنځته شوی وي. د امریکا د پوځ ویندوی ډګروال سانی لیګیت په یو بیان کې ویلي چې افغان او امریکایي پوځیانو پر یو بل مخامخ ډزې کړې دي. د همداراز ویلي چې د پیښې پاره تحقیقات کوي او نور معلومات به ورسته اعلان کړي. نیویارک ټایمز رسپانې د دوه افغان چارواکو په قول ویلي چې په دې نښته کې لشتر لژه 15 امریکایي او شپږ افغان پوځیان وژل شوي دي. رسپانې همدارس د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی په قول ویلي چې لشتر لژه شپږ امریکایي پوځیان وژل شوي دي. په ننګرهار ولایت کې داعش او طالبان دواړه فعالیت لري. د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې 14 څلور پولیس وژل دي. د هلمند والی ویندوی عمر زواک وای 14 د ماشام په 2 بجې پر یو هاموی موټر وشوه. زواک د دې 14 په نتیجه کې د چا د مرجوب لپاره څه ونه ویل. خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه شوډلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې شپږ پولیس وژل شوی دي. د بلې خوا د ګریش د امنیت قومندان سمونمل محمد اسماعیل خپلواک وای چې په دې پیښه کې څلور پولیس وژل شوی دي. 14 د کابل هرات د لوی لاري یو لوی پل سخت ځان من کړی دی. تر اوسه پورې د دولت وسلوالو مخالفانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د فبروري په 8 نهمه په ابوظبي کې د نړیوال ښاري فورم په لسمه غونډه کې ګډون کوي. د ارګله خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی پرون ماښام ابوظبي ته روان شو. ابوظبي ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه نور جزئیات نه دي خبره شوي، خو د دې نړیوالې غونډې د ویناوالو په لیست کې د کابل ښاروال احمد زکی سرفراز او د دایکنډي د مرکز نیلي د مرستیال ښاروالي خدیجه احمدي نمونه راغلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جګپوړي ډیپلوماټي الیس ویلز د افغانستان د ملي یووالي پر حکومت غږ کړی چې د نوي حکومت تر جوړېدو د ستونزو د حل لپاره ګډ کار وکوي. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي پرون شنبه پر ټویټر لیکلی د افغانستان خلک د جمهوري ریاست د ټاکنو د پایلې اعلان ته منتظر دي، او د ملي یووالي له حکومت غواړي چې پر ثبات، امنیت او د اقتصاد پر رغونه تمرکز وکوي. د امریکایي ډیپلوماټي همدارز لیکلي چې د ملي یووالي حکومت د افغانستان د سیاسي مشرانو لپاره داسې ډګر ده چې د نوي حکومت تر جوړېدو د دې ستونزو د حل کولو لپاره ګډه او هر اړخیزه مبارزه وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه وشوې. د غزنی او پکتیکا خلک له حکومت غواړي چې د دواړو ولایتونو ترمنځ پوخ سړک پرانیسي. د ازادي رادیو خبريال ته د دې ولایتونو یو شمېر خلکو ویلي چې وسلوالو طالبانو د پاخه سړک 40 کیلومتره برخه په بشپړ ډول بیچاره کړې او دوی مجبور دي چې په خامو لارو تګ راتګ وکوي. د پکتیکا د مرکز شرنی اوسیدونکو محمد امین په غزنی کې د ازادي رادیو خبريال ته وویل
ټول کچه د ډبونه دی خړی دی کی مخشدو مثال یو ساتلار مو درې سات کې وو سیدا
خو د وسلوالو طالبانو ویان ادعا کوي چې لاره یوازې د حکومتي ځواکونو لپاره بنده ده. د پاکستاني طالبانو ډلې په افغانستان کې د خپل یو مهم مشر د وژل کېدو خبر تایید کړ. د ډلې پرون ویلي چې شیخ خالد حقانی د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. شیخ خالد حقانی د تحریک طالبان پاکستان مرستیال مشر او د هغوی د مشورتي شورا غړی و. پاکستانی طالبانو همداراز ویلي چې حقانی د جنوري د میاشتې په 1.3 نیټه وژل شوی دی. د پاکستانی طالبانو یوې پټې سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې نښته د افغانستان په خاوره کې شوې وه. دا خبرونه لاساجی رادیو اوري. په چین کې په کورونا ویروس د مړو شوو کسانو شمیر تر 800 واوښت. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن یک شنبه وویل چې د هوبی په مرکزی ولایت کې پرون شنبه نه اتیا تنه نور په دې ناروغۍ مړه شول چې دا په یوه ورځ کې په دې ویروس تر ټولو زیاتې مړینې دي. د دې کمیسیون په وینا د دغو کسانو له مړینې سره په چین کې پر کورونا ویروس د مړو شوو کسانو شمیر 811 تنو ته ورسید چې دا د 2002 میلادي کال په مارچ کې د سارس په ناروغۍ تر مړو شوو کسانو ډیر دی. د سارس په ویروس چې کورونا ویروس ته ورته والی لري 1400 اویا تنه مړه شوي وو. په چین کې و ډیر زرا یو سلو درې نیوی تنه په کورونا ویروس اخته شوی دی. د امریکا د حکومت دوه چارواکي چې د کانګرس د استازو جرګې ته ورغلي او د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په اړه زیان رسوونکي شاهدي ورکړې و له دندو لري شول. د امریکایي چارواکي تر هغه وروسته چې د امریکا د سنا جرګې ډانلډ ټرمپ ته برأت ورکړ له دندو لري شول. یو چارواکی الکساندر وینډمن نومیږي چې د امریکا په پوز کې لوړه رتبه درلوده او په اوکراین کې زیږیدلی دی. په اروپایي اتحاد کې د امریکا سفیر ګوردن سوندلند بل چارواکی دی چې یو اعلامیه یې خپره کړې او په هغه کې ویلي چې ډانلډ ټرمپ پلان لري چې ډېر ژر یې له ماموریته لرې کړي. او په قزاقستان کې په خنړیو قومي شخړو کې 8 تنه وژل شوي او نږدې 40 نور ژوبل شوي دي. نښته د دې هیواد په جنوب کې د ژامبل په سیمه کې د قزاقانو او هلته د میشتو اقلیت مسلمانو چینایانو ترمنځ چې دونګان ورته ویل کېږي پیښه شوې ده. د سیمې قهرجنو خلکو کورونو موټرو او دوکانونو ته ور اچولی او سلګونه کورونه له ویرې ګاونډي هیواد قرغزستان ته تښتیدلی دي. د قزاقستان ولسمشر ویلي چې سیمه د پولیسو په کنټرول کې ده او پولیس به د وضعیت د آرامولو لپاره جدي اقدام وکړي. زموږ شخص له آزادي رادیو اوري. د سو افغان چارواکو لنیول کېدو وروسته امریکا په دې مایوسی ښکاره کړه چې جکپوري افغان چارواکي د مخدرو موادو په کاروبار کې لاس لري. افغانستان ته د فاتیمین لشکر د زرګونو غړیو ستنېدو اندېښنې زیږولې. د پکتیکا اوسیدونکي له حکومت د هغې لارې د پرانیستلو غوښتنه کوي چې طالبانو پر خلکو بنده کړي.
تنم دا شاید د حکومت چې له چارواکو چې د قومي مشرانو چې مثالدار متخلص کې
په کندهار کې د بیا اسنادو موټرو خاوندان له حکومت څخه غواړي.
موږ د دولت سره خواهش دي چې دغه اسنادونه ورکړي. د خلکو کاروبار به له سروزګار به پیدا شي، خلکو ته به یو مشکلات اسانه شي.
د نورو خبري موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې سنگي او حقیقت سره. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 0.15 څپه ورېدای شي. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت بیا ادعا کوي چې د مخدرو موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره کلکه مبارزه کوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د قاچاق په تور د لوړ رتبه افغان پولیسو نیول کېدل د مایوسۍ وړ ده. تیره ونی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل د پولیسو په چوکاټ کې د یو شمېر چارواکو د نیولو خبر ورکړ چې د مخدرو موادو د قاچاق په مافیا کې مهم رول درلود. د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې د افغانستان پر حکومت ژغ کړی چې له دې مسئلې سره لا جدي او قانوني چلند وکړي. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان پر حکومت ژغ کړی چې د مخدر موادو په قاچاق کې د ښکېلو چارواکو پر ضد باید جدي قانوني چلند وشي. د جنوبي او مرکزی آسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلس په دې اړه پر ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د مخدرو موادو قاچاق بې ثباتي زیاتوي او د ښې حکومتولۍ او د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لاره نیسي. الیس ویلس پرون په دې اړه پر ټویټر لیکلي چې د مخدرو موادو د قاچاق په تور د شپږو لوړ رتبه چارواکو نیول کېدو ډیره مایوسه کړی ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تېرې پنجشنبې په ورځ وویل چې د کابل د پولیسو د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د ادارې مشر میان احمد احمدي او پنځه نور لوړ رتبه چارواکي د مخدرو موادو په قاچاق کې د لاس درلودو په تور نیول شوي دي.
میان احمد احمدی از جمله بزرگترین قاچاقبر و مافیای مواد مخدر.
نصرت رحیمی وویل میان احمد احمدی په کابل کې د مخدر موادو د مافیا غړی او لوی قاچاقبرانو. میان احمد احمدی په ټولو حوزو کې مخدر مواد تکثیر کول او لخرڅونکو یې باج هم اخیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مکررن د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره د اقداماتو ادعا کړې ده. خود ازادي رادیو یو اوریدونکو پرون تور پوری کړ چې پولیس په عمومي ډول پر دې ستونزه سترګې پټوي.
دا خپل دا وزو څنګه خرڅېږي؟ د دومي ازیب په علاقه کې والي ساتو ته د دومي ازیب په علاقه کې خرڅېږي، د سوالسي ازیب په علاقه کې خرڅېږي، خپل خود د دومي ازیب په علاقه کې خپل خرڅېږي.
افغانستان په نړۍ کې د تریاکو لسترو غیر قانوني تولیدونکو دی. د امریکا حکومت په یو نوی رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د وړم کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی، خو د خالصو تریاکو تولید 1% زیات شوی دی. د سپین ماڼۍ د خوا د مخدر موادو د کنټرول د پالیسی دفتر د فبروري په 1 په خبره کړی راپور کې وویل چې په 2019 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت اندازه 1,000 هکتارو ته راکم شوی و، خو د شې هوا او د ښه کښت لامله د اپیمو تولید زیات شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سپین ماڼۍ رپورت رد کړ. په دې وزارت کې د مخدر موادو سره د مبارزې د برخې یو مسؤل نجیب الله احمدی ازادي راډیو ویل چې په ګمرکونو کې د جدید څارنې او په نړیوال مارکیټ کې د اپیمو یا د تریاکو د نرخ د چټېدو له امله په افغانستان کې د مخدر موادو د تولید اندازه کمه شوې ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تېره اونۍ د کابل د امنیه قمندانۍ د نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر او 15 نور پولیس افسران په کابل ښار کې د نشه یي توکو د قاچاق او پلور په تور ونیول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اته بجیاو جرلس دقیقې شوې. ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای او همه مطالب لوستلی شئ. ازادي رادیو .com زموږ د ویب پاڼې پته ده. افغانستان ته د فاطمیون لشکر د زرګونو جنگیالیو بیرته ستنېدو بیره پیدا کړي. د ایران پلوی افغان نیابتي جنگیالی دي چې په سوریه کې جنگیدلی دي. په اړه د ازادي رادیو د خبری څنګه خبریال فروت بیژن یو راپور چمتو کړی چې مهم ټکی اجمل انوراندی کوي.
کله چې د سوریې کورنۍ جګړه ونښته، د ایران سپای پاسداران ځواک په زرګونو شیعه جنګیالي جذب کړل، روزنه یې ورکړه، څو په سوریه کې د بشر لذت رژیم پخې ټینګې کړي. له 2018 کال څخه د ایران سپای پاسداران ځواک په خپله خاوره کې زرګونه افغان کډوال ځوانان دې لښکر ته جذب کړل او همدارنګه په پټه په افغانستان کې په دې لښکر کې د شمولیت لپاره د سلګونو شیعه ځوانانو نوملیکنه وکړه. وشه د سوریه جګړه کمیږي، د ایران جوړ کړی فاطمیون لخکر سرګونه جنگیالي خپل هیواد افغانستان ته ستانه شوی او ورسره دا ویره زیاته شوی چې ایرانی رژیم کولای شي د جنگیالیو د نیابتي ډله دننه په افغانستان کې متحرک کړي، څو په دې هیواد کې د امریکا پر ګټو بریدونه وکړي. په واشنگټن کې د پوهانو لپاره د وډرا ویلسن نړیوال مرکز د جنوبي اسیا څېړونکو میشل کوګلمن ویلي، موږ باید قطن په دې اړه اندېښمن ووسو چې ایران بل دې پانګې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یا د امریکا د نورو ګټو پر ضد کار واخلي. رحمت الله نبیل چې دوه ځلې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر پاتې شوی، اټکل کوي چې له 2500 نه تر 3000 پورې فاطمیون جنگیالي افغانستان ته ستانه شوي. د نوموړي په وینا، په دې پړاو کې هغه په داسې یو دریس کې نه دي چې د افغانستان د ملي امنیت لپاره سم د لاسه ګواښ پیښ کړي. ښاغلي نبیل زیاته کړه افغانستان کې دوی منظم شوي نه دي او دا مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې خواره دي. خو نوموړي وویل د فاطمیون د لښکر دا پخواني جنګیالي که د قومندې مرکز پیدا کړي ګواښ پیښولی شي. څېړونکی کوګلمن وایي دا یوه ډله ده چې تر اوسه یې په افغانستان کې د بریدونو د ترسره کولو نیت نه دی ښودلی. تر دې مهاله تهران له دوی تمه لري چې په سوریه کې همکاري وکړي او هلته د ایران اهداف پر مخ یوسي. د کوګلمن په وینا خو په منځني ختیځ کې د لوبې د وضعیت زیاتېدونکی بدلون او د امریکا د ګټو پر ضد د ایران د غچ اخیستنې ځانګړې هڅې دا وضعیت هر وخت بدلولی شي. د فاطمین د لښکر د هغو جنګیالیو شمیر روښانه نه دی چې په سوریه کې یې جګړه کړې. څېړونکي د دوی شمیر د 5000 او 20000 تر منځ اټکلوي. علي الفونه په واشنگټن کې د خلیج د عربي هیوادونو په انسټیټیوټ کې د ایران د سپای پاسداران ځواک کارپوه او څېړونکی دی. هغه وایي د ده د معلوماتو له مخې له 2012 کال جنوري څخه تر 2019 کال سپتمبر پورې موده کې 912 افغانان په سوریه کې وژل شوي. د الفونه په وینا د جګړې لومړی کرخو کې ساتل کیدونکي دا نیابتي ځواک سم نه دی روزل شوی او د زیان مننې کچه یې تر نورو په سلو کې شل لوړه ده. الفونه وایي د ایران سپای پاسداران ځواک د افغان جنګیالي د دښمن د اور په وړاندې په مصرب حساب شوي سرتیري کړي. نوموړی وایي دا خبره د دې جنګیالیو له روزنې چې کم لګښت پرې شوی او د جګړې پر ډګر کې د دوی له مخکې کولو روښانه ده. ایرانی چارواکي وایي دا جنګیالي په خپله خوښه سوریې ته سفر کوي څو دغلته د شیعه مسلمانانو لپاره د سپېڅلو اماکنو دفاع وکړي. خو د بشري حقونو ډلې وایي په ایران کې افغان کډوالو ته د سوریې جګړې ته د تګ په بدل کې مالي امتیازات او په ایران کې دایمي اقامت منل کیږي. په واشنگټن کې د خلیج د عربي هیوادونو په انسټیټیوټ کې د ایران د سپای پاسداران ځواک کارپوه او څېړونکي علي الفونه وایي دا احتمال لري چې د ایران لخوا افغانستان ته د فاطمین د جنګیالیو د استول د تهران د هغه دوه اړخیزې هڅې یوه برخه وي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته چمتووالی نیسي. نوموړی وایي له یوې خوا تهران له طالبانو سره اړیکې رغولي، هغه ډله چې د تهران په باور به کابل کې واک ته رسیږي. له بلې خوا تهران غواړي هغه سناریو ته چمتو اوسي چې په راتلونکي کې طالبان بیا د ایران په خلاف نه شي.
دا مطلب په للا جزئیاتو سره یا په تفصیل سره د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اته بجې او ولس دقیقې دي. د کندهار اوسیدونکي د بی اسنادو موټرو لپاره د قانوني جواز د ورکړې غوښتنه لري. دوی وایي یادو موټرو ته د اسنادو په ورکړه سره به ترافیکي نظم ښه او د امنیتي او جنایي پیښو مخه هم ونیول شي. د کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
افغان دولت په 1400 کال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د جنایي پیښو د کموالي په موخه زرګونو بیا اسنادو یا کانټینري موټرو ته موقت اسناد ورکړل، خو زرګونه نور لا هم د قانوني اسنادو پرته په ترافیکي جریان کې فعالیت کوي. دغه موټر د پرزې په نوم په ناقانونه ډول افغانستان ته راوړل کیږي او د کانټینري موټرو په نوم مشهور دي. یوازې په کندهار کې دا مهال تر 40000 پورې کانټینری موټر سته چې خاوندان یې د قانوني اسنادو غوښتنه لري. دوی وایي د امنیت او جنایي پیښو د مخنیوي او دغه شان د دولتي عوایدو د لوړوالي لپاره دي ټولو کانټینری وسایطو ته قانوني اسناد ورکول سي تر څو هم خلک او هم دولت له ستونزو خلاص شي. په دې اړه د کندهار دوه تن اوسیدونکو حسام احمد او فضل محمد ازادي راډیو ته وویل
د موټرانو خو ډېر مشکلات جوړ کړي. زموږ د دولت څخه دغه غوښتنه ده چې موږ ته اسناد راکړي. مرزه دا وطن خلک یو او یاد یو مخ بند کې یا چې کوم مخ موټران غلي دي دلته اسناد ترافیک ارزای ولاړ اسکر ولاړ د ولاړ مرز دا نه معلومی چې د دې لپاره به دا پایده هیڅ خدای نه کړی وخت یو بعد سپی شي اسناد به برابرې چې اساس نمبر به برابرې معنی ګر به برابرې. مرزه دولت سره خواهش دي چې دغه اسنادونه ورکړي د خلکو کاروبار به لاسي روزګار به پیدا شي خلکو ته به یو مشکلات آسان شي. دا زموږ وطن دی. دا مرزه دی وطن سره چاره نه لرو. مرز په دا وطن کې زور را اسکر موم زیری د اسکروم قران غلطی نه ده د هیڅ غلطی نه ده. خو موږ اسناد نه لرو دا دی لکه د یو غلا کار چکو.
موږ دا غوښتنه د دولت سره لرو چې موږ تاسو اسنادونه راکې د هر ولایت ته فارغ خپل اسنادونه ولري، د خارجي مټران د بل وطن مټران راغلي دي بای چې دلې اسنادونه دولت ورکي، یلکه ټرافیک نفسز غلي دولت نفسز غلي خپل اسنادونه ولري، په شارو کې د مټران زغلي یا چلیږي، نو موږ د دولت صدا خواست کو چې ودا هر موټر خپل اسنادونه ورکي.
بل خو د کندهار د ترافیک پولیسو د تنظیم امیر سردار محمد ناصری هم د بیا اسنادو یا کانټینری موټرو په ډیر شمیر شتون په ترافیکي نظم کې د ستونزې په توګه یادوي، خو وايي دغه وسایتو ته د اسنادو د ورکړې فیصله د دوی له صلاحیت څخه لوړ ده.
دا بیا د لوړو مقاماتو د خوا څخه امر دی چې د هغې خوا څخه امر وسو، بیا هغه د دوی لایه معلومه ده چې دغونه مالیه پر دوی باندې ولیږي، د دغه مالیه په اساس باندې تاسې دوی ور تمدید کوي، نو بیا موږ کولای شو چې تمدید یې کړو. نور خو نو دا په ټول سراسر افغانستان کې د تګ او راتګ او عبور عمر لري دا کانچدري موټران.
د کندهار ترڅنګ د هیواد په ګڼو نور ولایتونو کې هم دا مهال بیا اسناد وسایط فعالیت کوي چې افغان دولت ورته تر اوسه د اسنادو د ورکړې په اړه خپله تګلاره نه ده په ډاګه کړې.
که په کندهار کې خلک خصوصا موټر چلوونکي د خپلو بې اسنادو موټرو لپاره د اسنادو غوښتون کړي، د غزنی او پکتیکا اوسیدونکي د دوه دو ولایتونو ترمنځ د غزیدلې سړک د پرانستلو غوښتنه لري. دا سړک له تیرو دوه نیمو کالو راهیسې د وسلوالو طالبانو له لوري بند کړی شوی دی. دوی وایي د دغه سړک د بندېدو له امله سخت په کړاو کې دي، ځکه دلته څو کیلومتره پوخ سړک وسلوالو طالبانو په بلدوزرونو اړولې دی. د غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
په غزنی کې له پکتیکا څخه د راتلونکو موټرانو په اړه کې ولاړ یم. په خټو لړلي موټران راځي، خو په موټرانو کې د سپرو کسانو پایڅې او ګوټونه هم په خټو لړلي وي. دوی وایي له سلطان باغ بیا تر شاخوږو په کلیو او خاملارو کې سفر کوي، ځکه چې په دغه سیمه کې تقریبا شل کیلومتره پوخ سړک وسلوالو طالبانو په بلډوزرونو اړولی او خلکو ته پر دغه پاخه سړک د تلو اجازه نه ورکوي. د پکتیکا مرکز شرانی محمد امین او رازق په دغه ځای کې ازادي رادیو ته وویل د پاخه سړک ته بندېدو او په خاملاره د تګ را تګ له امله سخت په زور سوې دي.
ټوله کچه د ډبرونه دي کړي دي، پکې موږ سیدو مثال یو سات لار مو درې سات کې وګسی ده، نور د خلکو مرزان بل مشکل لر ټول مشکل ستا په دې لار دي. پوښتنه هم دا شی دی چې حکومت چې له چارواکو چې د له قومي مشرانو چې مثال چې دا لار مو تخلاص کړي او موږ خپل پاخه باندې تګ راته
دا خو لاره خرابه ده. کچه د جرونه یو مغزیات سره پریده بیخي زیات په تکلیف موږ دا غوښتنه له حکومت چې موږ خپل پوخ سړک بیرته باید دی موږ تخلاص کی بیخي زیات موږ بزور یو سره
دغه پوخ سړک چې لکلونو څخه باندې نو فضل محمد بیا لټولو لورو څخه د خلاصون غوښتنه کوي.
د طالب له خوان خرابه ده، دولت له خوان خرابه ده، یو بنده کړی دا غی خلاصولای نسی. دا لاره را خلاص کی دی عوامو له خبره ډیر غټ تکلیف ته مشکل جوړ دی. ولا مریضان دي ځون سي دای مریضان دي پلار باندې ختمیږي مړکیږي.
وسلوال طالبان بیا وایي چې دغه لاره د ولسی خلکو پر مخ خلاصه ده. د یاد ډلې ویان زبی الله مجاهد سمو د وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې دغه لاره د ولسی خلکو پر مخ نه بلکې د امنیتي ځواکونو پر مخ تړلې ده. دا چې دغه پوخ سړک له تیرو دوه نیمو کالو څخه د هر ډول ترافیکو پر مخ تړل سوی دی، نو د غزنی او پکتیکا چارواکو یې په وار وار خلکو ته د خلاصون ډاډ ورکړی دی، خو هیڅ عملي ګام نه دی پورته سوی. د غزنی والي وحیدالله کلیمزی وایي لوی ستونزې نسته، ولې کم کار او تحرک ته اړتیا لیدل کیږي تر څو دغه لاره د خلکو پر مخ خلاصه کړي.
موږ کافي ځواکونه د پکتیکا د استقامت هم په دغه شورا کې لرو، د غزنی د استقامت هم لرو. د دې د وصل لپاره او هغه نقطې چې آسیب پذیر دي یا مخالفین په اصطلاح باندې په غیر باندې تسلط لري یا د خلکو ژوند یا د مسافرین لپاره ستونزه ایجادوي، هغه به هم انشاءالله د پلان له مخې تامین د امنیت کیږي او انشاءالله دغه ستونزه به حل کیږي.
د پکتیکا والی مجیب رحمان سمکنی هم څومره د وړاندې ازادي رادیو ته ویلی وو د پکتیکا امنیتی تشکیل ځینو نورو ولایتونو ته خدمتي ورکړل سوی دی، که دغه تشکیل بیرته پکتیکا ته ستون سي دا لاره به خلاصه کړي.
د غزنی لاره اوس هم په کامل ډول سره بنده ده، د مونږ امنیت دولتي کارمندان او یا د دولت خواخوږي په دې لاره رفت آمد نشي کولای.
دا په داسې حال کې ده چې دغه پوخ سړک ته خلاصولو په مخه څو واره د امنیتي ځواکونو له لورې عملیاتونه سوي دي، خو لا هم تړلی پاتې دی.
یواز د لارو بندیدانه ده د جنگ او نامنیستونځي بشمیره دي په کونړ کې ځینې مېرمنې چې د روانو جګړو پر مهال مایوبې شوي او د بدن غړې پرې شوي پر حکومت راخ کوي چې د سولې چارې لا ګړندۍ کړي څو نور خلک د دوی په برخلیک اخته نشي. دغه مېرمنو خپلې ستونزې په کونړ کې د ازادي راډیو له خبریال روح الله انوري سره شریکې کړې دي.
په کونړ کې معلولي خزي په جنگ کې لخکیلو خواوو اوربند او تلپاتې سوله غواړي. معلولي نیوایي په جنگونو کې د بدن اندامونه له لاسه ورکړي چې لامل یې ستونزو سره مخ دي او نه غواړي چې نورې خویندې او ورونه یې د دوی په سرنوشت اخته شي. دوویشت کلن یاسمین چې خپله خی په خی له لاسه ورکړي ازادي راډیو ته وویل
روان جنگ زمانه زما د بدن یو خاګه برخه غستې ده چې زما خپل بخانه زکه زوش ډیر په سختۍ جنتیرو مکل چې زما خپل بخاوې نو ما به مشکلات سره بنوې مخ ما به جون په آرامۍ سره تیر کړی.
شبانه لس کال وړاندې اله د لسو کال وچی په کورې د هوان ګولې ولګېده او خپل چپه په خی للا سور کړه. شبانه وای ک جنگ نه وای دا به روغه جوړه و خو اوس چې په خنه لري لدې حالات زوريږي
چپه خوانی مالو ما او زینور خلکو ته ګورم ما خپل رسم کړیږي زوړم چې د هغې خلکو په څیر باندې دا بدبخت جنگ نه وي مونږ د بدن یو غړی د لاس نه ورک
د معلولو خزو په خبره چې نور افغانان او افغانستان د زیاتو جنگونو وژنو معلولینو کندو او یتیمانو د زغملو وس نه لري نو په جنگ کې خکیل خواو ته په کار دي چې اوربند وکړي او یو بل سره د سولې خبرو ته کینی. دوی وایي
طالبان نه مهله دا نور په دې هیواد کې دا جنگ او جګړې بس شي چې نور نه څوک یتیمانان کېږي او نه څوک کونډې کېږي او نه څوک معلوله کېږي ځکه خو هغوی داسې جنګونه کوي نو زموږ وطن به هېڅ پرمختګ ونه کړي زموږ هیواد همداسې پاتې به پاتې شي. باید طالبان راشي روغه وکړي او په دې وطن کې باید جنګ بند شي ډېرې خویندې کونډې شولې ډېر ماشومان یتیمان شولې باید دا جنگ بس کړي په جنگ باندې وطن نه آبادېږي.
په کونړ کې معلولي خزي په داسې حال کې له حکومت وسلوالو مخالفینو او په جنگ کې له نورو ښکېلو اړخونو د اوربند او سولې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د سولې راتلو دپاره د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ لس پړاوه خبرې شوي خو تر اوسه وسلوال طالبان دې ته نه دي حاضر چې افغان حکومت سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې هره ورځ په افغانستان کې د جنگونو او چاودنو له امله په لسګونو کسان وژل کیږي او له دې زیات ټپیان کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او سم یو بهرنی موضوع په قزاقستان کې د قومي تعصب پر اساس په خنړیو نه خټو کې اته تنه وژل شوی او نږدې څلوېش ژوبل دي. د خطر د دغه هیواد په جنوب کې د قزاقانو او هلته د میشتو اقلیت مسلمانو چینایانو ترمنځ چې دونګان نومیشي شوې ده. د دې پیښې نور جزئیات فرشته جلال سیفروی.
ژامبل د قزاقستان له استانې ښاره چې د هغه هیواد تجارتي مرکز د یوازې 130 کیلومتر واټن لري د سیمې قهرجنو خلکو کورونه موټرو دوکانونو او نورو عامه شتمنیو ته اورونه چولی دي. د سیمې سلهاو اوسیدونکو له ویرې ګاونډي هیواد قرغزستان ته تښتیدلی دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف پرون د خپلې کابینې غونډې ته وویل چې پولیسو وضعیت تر کنټرول لاندې کړی دی. هغه وویل د سیمې خلک د شنبې په شپه په خپلو کې سره نښتي او مخربو کسانو له موقع سو استفاده کړي. خلک وژل شوي او تاوان رسېدلی دی. وضعیت اوس زموږ د پولیسو په کنټرول کې دی. ایالتي چارواکي باید د دې پیښې له امله د نورو تاوانونو د رسېدو مخنیوی او جدي اقدام وکړي. په پیښه کې یو شمېر زخمیان د قرغزستان او قزاقستان پر ګډه پوله د توکموک په نوم روغتون ته لېږدول شوي دي. د ژامبل یو اوسیدونکي خرسن شوباخونوف د ازادي راډیو یو خبریال ته په روغتون کې ویلي
было страшно за свою семью
може سخت ویرولی ز د خپل کورنۍ امنیت تنظیمونوم ځینې کسانو ناسم معلومات خبر کړی او لامل یې بیګونه خلکو ته تاوان پیښو. د قزاقستان د کورنۍ چارو وزیر ایرلان تورګیمبایف پرون د هغه هیواد پلازمینه نور سلطان کې خبريالان ته وویل چې په ژامبل کې د پیښوي تشدد په تړاو و څلويشت مشکوک وګړي نیول شوی دی.
استاسی ځینې پیغامونه چې روان بسیم په اته سوه اتلس شمېره مو راستولی دي. سمیع الله له کندهار له میوند ولسوالۍ لیکي وایي موږ په طالبانو ژغ کوو چې د افغانستان د حکومت سره دی یا اوربند وکړي او یعنی د سولې خبرې وکړي. عبیدالله اسلام یار بیا ویل طالبانو غواړو چې لارې بندې نه کړي او د خلکو له ځورولو لاس واخلي. قدیر تکین وایي د سولې په تړاو اوسنۍ کورنۍ اجماع خورا کمزورې ده، باید جدي کار ورته وسي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې هرې ډلې ته ماتې ورکړي، خو لوی مشکل یې دا ده چې افغان ځواکونه پرمختللي وسلې نه لري. کفایت الله اعظمي له زابل له شاجوی ولسوالۍ لیکي وای دلته په شاجوی کې د کابل کندهار عمومي سړک ډیر سخت خراب دی. زما غوښتنه له لوړپوړو چارواکو داده چې دا سړک ژر جوړ کړي. د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار بیا لیکلي په نادالي ولسوالۍ کې وسلوال غل زیات شوي دي، هیله ده چې حکومت یې مخه ونیسي. اته بجاو دیرش دقیقې شوې د خبروري نمایي برخې ته رسیدلی او اوس لن خبرونه لرو، ورپسې هم دوه اونیس پروګرامونه دراورو. تاند څنګ او حقیقت څه دی؟ د امریکا پوځ وایي امریکایي او افغان ځواکونو په ننګرهار ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې پر یو بل ډزې کړې دي. د امریکا د پوز ویندوی د ګروال سانتی لینګیت په یو بیان کې ویلي چې افغان او امریکایي پوځیانو پر یو بل مخامخ ډزې کړې دي. نیویا ټایمز ورځپاڼې د دو افغان چارواکو په قول ویلي چې په دې نښته کې لږ تر لږه 15 امریکایي او 6 افغان پوځیان وژل شوي دي. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې 14 څلور پولیس وژل دي. د هلمند والی ویندوی عمر ځواک وایي 14 د باشام په 2 بجې پر یو هموی موټر وشوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ابوظبي کې د نړیوال شاري فورم په لسمه غونډه کې ګډون کوي. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی پرون ماښام ابوظبي ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جکپوري ډیپلوماټي الیس ویلز د افغانستان د ملي یووالي پر حکومت ژغ کړی چې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د ستونزو د حل لپاره ګډ کار وکړي. د غزنی او پکتیکا خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د دواړو ولایتونو ترمنځ پوخ سړک خلاص کړي. دا سړک وسلوالو طالبانو بند کړی او یو برخه په بلډوزرونو ویجاړه کړې ده. د پاکستانی طالبانو ډلې په افغانستان کې د خپل یو مشر د وژل کېدو خبر تایید کړ. د ډلې پرون وویل چې شیخ خالد حقانی د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. په چین کې په کورونا ویروس د مړو شوو کسانو شمېر تر 800 واوښت. د چین د روغتیا ملي کمیسون نن یک شنبه وویل چې د هوبی په مرکزی ولایت کې پرون شنبه نه اتیا تنه نور په دې ناروغي مړه شول چې دا په یو ورځ کې په دې ویروسو تر ټولو زیاتې مړینې دي. د امریکا د حکومت دوه چارواکي چې د کانګرس د استازو جرګې ته ورغلي او د ولسمشر ډانلډ ترامپ په اړه زیان رسوونکي شاهدي ورکړې وه له دندو لرې شول. په قزاقستان کې په خونړیو قومي شخړو کې 8 تنه وژل شوي او نږدې 40 نور ژوبل شوي دي. نه خطه د ځایي قزاقانو او هلته د میشتو اقلیت مسلمانو چینایانو ترمنځ شوي ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د کاتولیکي کلیسا پر مشر پاپ فرانسیس ژغ کړی چې د جنگي اسیرانو په خلاصولو کې مرسته وکړي. زمو شغل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12:15 نیو او په یوش په شارونو کې په اف ام 3.5 چپه اوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. سره لدی چې د افغانستان د سولې مذاکرات اوس هم روان دي او یوې پایلې ته نه دی رسیدلې، یو شمیر ځوانانو په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین پیل کړی او له دې هشتګ سره که سوله وشي تاسو څه کوئ خپل هیلې او خبرې شریکې کړې دي. د سولې لپاره د ځوانانو دا ډول کمپاینونه به څومره ګټور تمام شي او د دې لپاره چې راتلونکو نسلونو ته د جنگ میراث پاتې نشي څه باید وشي؟ د د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي او زرو یمادمی وړاندې کوم د ځوانانو د سولې کمپاین ته ځانګړي شوی. د خبرونې په پیل کې به د هغو ځوانانو لړلې د ځینو هیلې او غوښتنې واورو چې د سولې لکېدو وروسته یې لري.
ځوان شاعر او لیکوال رامین مسهر لیکي، زړه مې کېږي چې اوربان وشي، نورستان ته لاړ شم، منډې وکړم، وخاندم، ویده شم، ونڅېږم، اشپلاق وهم، وطني مستي وخورم، ونو ته پورته شم. زړه مې کېږي چې د نورستان په غرونو کې سندرې ووایم. د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور هیله نجیب بیا لیکي، که سوله وشي غواړم له کابل څخه په پښو د پکتیا میلان سیمې ته لاړه شم، د پلار او تره قبر ته وژاړم او دا دعا وکړم چې خدای پاک د هیڅ افغان ماشوم نه یتیم کوي. ښار ته نږدې ښوونځی جوړوم او د افغانستان په پانتونونو کې تدریس کوم. سهار د لمر راختو سره راویښېږم او د ژوند له هرې شېبې خوند اخلم. اسماعیل آشنا لیکي، په ډېره مینه او شوق به د وطن بیلابیلو سیمو ته سفر کوم. غواړم د وطن خاورې مې د مینې او صمیمیت بوی ولري، نه د وینې او باروتو بوی. جمشید جویا لیکي، که سوله وشي د اروپا یو پرمختللی هیواد سویدن به پرېږدم، د پی ایچ ډی له کولو وروسته به وطن ته راشم او د زده کړو په برخه کې به وطنوالو ته خدمت وکړم. روهینا شهابي لیکي، د ننګرهار درې نور ولسوالۍ ته به لاړه شم او سهار به د احمد ظاهر سندره لاړه شه ننګرهار ته په لوړ اواز د درې ته اوروم.
افغان ځوان رامین مظهر په لومړي ځل ولیکل که اوربند وشي نورستان ته به لاړ شي. دا په یوه وړه لیکنه کې په سولې پورې خپلې تړل شوې هیلې له خلکو سره شریکې کړې او بیا ډېرو نورو ځوانانو دا خبره بدرګه کړه او خپلې هیلې یې شریکې کړې. لیکوال آتیا مهربان چې خپله یې هم په دې کمپاین کې برخه اخیستې وایي، غواړي ځوانان وپوهوي چې هیڅ ایډیالوژي هم په دې نه ارزي چې موږ د هغو لپاره یو بل ووژنو.
زما هیله دا و چې که سوله راشي زه په ټول افغانستان کې په هر ځای چې زما لاسرسی وي زه کوشش کوم چې دا خبرې ترویج وکړم چې هیڅ ایډیالوژي او هیڅ اختلاف د دې ارزښت نه لري چې موږ یو بل ووژنو او موږ یو کودک یتیم وکړو او د هر اختلاف د حل لاره دا ده چې موږ یو بل سره خبرې وکړو، یو بل سره مذاکره وکړو او د حل لارې پیدا وکړو. د ډېر ځوانانو آرزو دا و چې کله چې سوله راشي زه خپل کلي ته ځم او هلته زه په ښوونځي کې معلم شوم او د خپل کلی ماشومان ته معلمي وکړم. خو زه فکر کوم چې دا ابتدایي آرزو ده، د هر ځوان حق هم ده چې باید هر څوک چې غواړي، هر څوک چې غواړي په هر رشته کې چې غواړي هغوی باید کار وکړي. د افغانستان په هر سیمه کې دوی غواړي، باید دوی کولای شي چې راشي او هلته کار وکړي.
ځوان لیکوال منتشر شاهی وایي، د ځوانانو وروستی کمپاین او د دوی هیلې ښیي چې ځوانان سوله غواړي او دوی نه غواړي چې نور نسلونه هم د جنگ قرباني شي.
تاسو بارو کې دا کمپاین مام ټویټر کې وکړه، ما په ځړه کې په ذهن کې مې تصور مې کاوه چې مثلا که داسې وضعیت راشي زه باید د هغه لوس باید څه ولیکم د هغه وخت په اړه، مثلا که راځي یعنی تاسو باور کوئ دا شی ما ذهن کې نه راته. مسله دا ده چې دغه جنگ دومره کار سوی د سیاحت د عقل هغه موږ ذهنونو کې هم موږ دا تصور د سولې نه شو کولی. نو دغه چاره چې داسې په ټویټر کې مثلا یا د نورو ټولنیزو شبکو کې دا وړ یو کمپاین شروع سوی، دا د عقل دا دومره کومک کوي سي چې د عقل موږ فکر وکړو، مثلا یو تصور وکړو چې موږ سولې په نوم یو شی لرو، مثلا ټولنه کولی سي په سوله کې ژوند وکړي. یعنې تاسو باور کې دغه کمپاین د ما ذهن کې دغه شعر ژوندی کړه چې موږ کولی سو په سوله کې ژوند وکړو.
د سولې ولسی حرکت غړی باچا خان مولاداد وایي، دا ډول کمپاینونه د سولې په برخه کې ګټور تمامېدلی شي او د ځوانانو ترمنځ شته لريوالی راکمولی شي.
دا ډېره مهمه ده چې ذهنیت سازی واوسي. د مثال په ډول اوس یو ځوان دا هیله لري چې که سوله راسي
نو زبته کو مثلا زما اولنی هلدا د چکسول راس ز خپل وطن خپل ټول کلی سیم خپل کلیوال خپل ملګری هغه وینه مالته غوی توارسم دغه چکم شکونه دی دغه چکم فکر دی دا ورته هلکم او دغه ډول خلک چې په وطن کې وسې غوی شهر تر راس یو ګوري اوس کم کمپاینونه چې په ټولنی زرسنی باندې مثلا ځوانان مختوړي ځین شان ډیر اسان عادي مګر ګټه ډیره نو ز په کل کې ټول هغه هڅه نه وایز بلکې د سولې ولسی حرکت ټول هغه هڅه د سولې لپاره به یو درجه ذهنیت سازیم کې مستایو مرسته ملاتړ کو او حمایت کو یو خو د جنگ پړاونه دی دغه ذهنیت سازی په خپل ځان کې خپل ډیر لوی کار دی.
مدني فعال حسیب مومند وای دا چې په افغانستان کې وګدي جګړې ځوانان ډیر سره لری کړي په کار د چې دغه ډول پروګرامونه په دوامدار ډول وشي چې د مختلفو فکرونو د ځوانانو ترمنځ شتکر ککمه شي او ټول سره له توپیرونو یو بل ومني.
د سولې نوم ډیر مقدس نوم دی ډیر پاک نوم دی. زه مطمئن یم کومګه یو ورځ سولې ته ورسېدو زه مطمئن یم دا ټول کرکه به په مینه بدلی کی ځکه مونږ ته دغه چانس تر اوسه نه دی برابر شوی چې مونږ سره خبرې وکړو خپل لوري شریکو خپل ستونزې شریکې کو دغه چانس په سولې کې مهیا کیږي چې دواړو طرف ځوانان دي زه مطمئن یم چې ځوانان دي اکثره پکې دوی خپل نظریات تبادله کوي دغه انرژیانه چې دوی یو د بل په ضد کاروي دغه انرژیانه سره منسجم کی دغه د هواد او د وطن د آبادۍ لپاره استعمال کی.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟ کسوله وشی تاسو څه کوي او د ځوانانو نورې هڅې به د سولې په برخه کې څومره ګټورې تمام شي او د دې لپاره چې راتلونکو نسلونو ته د جنگ میراث پاتې نشي څه باید وشي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ولسی جرګې له پخوانی غړي شکریه بارکزی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته راولم.
په دې وروستیو کې چې د سولې کیسې ګرمې دي ځینې حرکتونه هم ځوانانو پیل کړي دي چې هغه مثال ځوانانو مزلونه کړي لاریونونه یې وکړل. اوس یو بل کمپاین پیل شوی چې په هغه کې ځوانان قربان راشي هغه خپلې هیلې شریکوي چې زه به دا وکړم. دغه ډول کمپاینونه او کارونه به څومره ګټور تمام شي د سولې د راتګ په برخه کې؟
افغانستان خلک حق لري چې په دې باندې فکر وکړي او په سوله کې ژوند وکړي. دا چې قربان راشي او سوله راشي دوی به څه کوي او تر ټولو خکل خبرم دا چې دی خپل برنامه او خپل د زړه خواله مون سره شریکي افغانستان او نړیواله سره شریکه کی او زه فکر کوم چې افغانستان خلک د دې لایق لیاقت لري چې په سوله کې ژوند وکړي. یو خدا په اجتماعي لحاظ باندې مثبت اغېز لري ځکه چې حد اقل د یو څو محدودو ثانیو دقیقو لپاره هغه انسان ته د یو ذهن راځي د یو تصویر ورته ورکول کیږي که چیرته سوله راشي دغه څه به ژوند وي. او دا ډېر اوس مثلا چې زه ځان سره فکر کوم چې له خیره سره سوکالي او سوله وشي ما خویندې ورونه به راشي او د هغوی بچیان اکثره ما نه دي لیدلي هغوی ما بچ نه پیژني دیش کالونه اضافه کیږي چې مونږ بيخي سره یو ځای نه یو حداقل یو ځل لپاره یعنی فکر کوم چې کورنۍ چې مونږ ورته وایو مهمه ده حداقل سره د خپل کورنۍ ویني مونږ بچان یو بل سره پیژني دغه به هم یو آرزو ده. دې تر څنګ چې مونږ د ټولو آرزو هم ده چې افغانستان ګوټ ګوټ کې سفر وکړو خپل ښکلی وطن ووینو او په سوله او قراره کې یعنی هر یو افغان دغه هیلي او ارزوګانې لري چې مونږ یې لرو. متاسفانه د جنگ د وجې نه مونږ ونتوانېدلو چې حتی خپل هیلې بیان کړو.
یوازې که د تفریح او د چکر او د وطن د لیدلو خبره وي هغه سیمې چې اوس نام نه دي چې اوس خلک نشي ورتللی هغه کار ته ضرورت لري د دې لپاره چې بیا هغه حالت ورونه ګرځي لکه اوس چې دي یعنی اوس خلک نشي کولای ورشي څه باید وشي چې دا په داسې سیمو بدل شي چې بیا دغه مسایل پکې تکرار نشي.
زه فکر کوم هر سیمه چې امن کیږي خلک غواړي چې ورته لاړ شي. نو امن خو یوازې په دې بنا باندې نه دی چې یعنی فقیر سرک باندې ځه او ټول شیان ښه دی. امن هغه وخت دی سوله هغه وخت ده او سوله هغه وخت راځي چې په اول کې یو بل سره ومنو اختلافات یو خواته پریدو او د خپل سوکالی په خاطر باندې د وطن سوکالی په خاطر باندې د خپل هیواد بیا رغونې په خاطر باندې خپل مټي سره ونغړو. او کوشش وکړو چې آباد کړو. زه پوهیږم چې سوله له خیر سره راشي کار په سخت ډیری. حتی زه فکر کوم چې زموږ دولتي ادارې باید دوه شفټه کار وکړي او زموږ خصوصي سکتور باید دومره د څه خبره د کار زمینه به برابر شي چې زموږ د همسایګان نه بلا کارګر راځي او لا نور به هم کارګرو ته ضرورت دي، ځکه چې دنه په افغانستان کې یو ډیر لوی ظرفیت د کار شته. خو پوهیږي زه په څه باندې ډیر فکر کوم، سوله کې اصلي ګټه به د افغانانو ګټه وي. نو دې لپاره د افغانان دي په خپله خپل منځ کې، او دا د افغانستان ځوانان دي، دا د افغانستان ښځې دي، دا د افغانستان خلک دي، سولې لپاره باید کار وکړي. او د دوی هر یو کوچنی کار هم ډیر ستر اغیز د سولې په پروسه باندې لري. زه د پروژو طرفداري نه یم، مخصوصا د سولې په حساب باندې. سوله که چیرته یو سیاسي پروژه شي بیا پایلې ډیره بده ده او ناکامي ده، او که چیرته سوله د یو ملي پروسې تر څنګ مخته لاړ شي او خپل خلک زموږ خپل خلک دغه د سولې تحریک او حرکت هر چیرته چې دی د مغزی نه پل کې، زه فکر کوم چې دا به یو باثباته او دایمي نتیجه ورکړي.
د دې لپاره چې نورو نسلونو ته د جنگ میراث پاتې نشي، ځوانان باید څه وکړي؟
نن سبا ځوانان سربیره دې چې سولې لپاره ډېر لیواله دي، دلته ځوانان هم شته چې جنگ کوي. او هغه ځوانان چې جنگ کوي نور د ټوپک پرېږدي، فکر دې وکړي چې هغه څوک چې زه وژنم څوک دی، ایما څه کېږي؟ د سو استفاده زمینه دی بل چا ته په لاس نه ورکوي. اول هغه ځوانان چې ټوپک په لاس کې لري او خپل بل هموطن او خپل ورور بیرته وزنی، اول دغه باندې ټولنه مهم کارم داره. او بل یو بل ته غاړه ورکي او یو بل سره په همت ودرېږي، ځکه چې زه فکر کوم د ځوانانو مسؤلیت زخته زیات دی. او په سولې کې تاسو کولی شئ چې هم خپل نن تامین کړئ او هم آینده ژوند او خپل بچیان لپاره ښکلی افغانستان په میراث پرېږدئ.
اوریدونکو، که سوله وشي تاسو څه کوئ؟ کمپاین په اړه مو د تاندې څنګه خبرونه واوریده، خو که سوله وشي تاسو څه کوئ؟ په همدې اړه خپلې هیلې له یو بل سره شریک کړئ. موږ مو تر بلې خبرونې په پاک الله سپارو. ښه وخت ولرئ. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت صدای
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې غړی محترم عزیز احمد تسل کوربدان چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ، غواړم پختره له دې نه پیل کړم چې د ملکی تلفاتو موضوع لا هم په افغانستان کې ستاسو له نظره څومره له اندېښنې ډکه موضوع ده؟
له بده مرغه په افغانستان کې د ملکی خلکو لپاره د یغوی د سرساتن لپاره هیڅ دغه سی جی دی پلان او دغه سی جی دی تګلار نشته د چاغوی قرباني خوندې کی. زیاتره دوی په عملیات کې قرباني کیږي او په عملیات کې وژل کیږي. په دې کې تر ټولو لوی بدبختی دا ده چې په تیر کال کې زیاته قرباني ماشومان او خزو ورکړل، او زیاته قرباني هغو کسان ورکړل چې هغه اصلا نه جګړې سره تماس نه درلودي. نو د افغانستان اوسنۍ وضعیت د جګړې د ټولو کېلو غاړو لوري ډېر یو ناوړه وضعیت دی، او ډېر په یو خلک په وحشت کې ژوند کوي، ځکه چې نه وسلوال طالبان د ملکی خلکو سر ساتنې ته پام کوي او نه هم بهرني ځواکونه او نه هم افغان حکومت. متاسفه
تسل صاحب، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په تازه په یو راپور کې وویل چې تیر کال بیا په تیر کال کې د تیر کال اغه لومړنۍ نه میاشتې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو لاړخ یا په لحاظ ډیر خنړی کالو، تاسو هم دې سره موافق یاست؟
دقیقا 2019 کال یعنی تر ډیر نور کلونو خنړی وو. په دغه کال کې ډیر زیات هوایی بریدونه وشول، ډیر زیات ځانمرګي بریدونه وشول، دغه سي سړک خاړې مان چاودنې وشولې چې اصل د واده خوشحالۍ ته خلک روانو پکې شهیدان شول، خلک د خپل د حج د حاجی د مراسمو لپاره راغونډ شي او غب کې شهیدان شول، خلکو قومي غونډې درلودلې، د قومي غونډو په منځ کې د فاتحو په منځ کې د مړو د فاتحه اخسل کېدل په او کې ځانمرګي کې بریدونه وشول چې دا دغه سه خونړۍ پیښې دي چې هغه په تاریخ کې نه دي پیښ شوي، لکه په دغه اتلس کلنه جګړه کې بیا په ځانګړې توګه په دغه تیرو پنځو کلونو کې او په بیخي مشخص کو 2019 کال تاریخ کال او ملکی خلک ډیر قرباني شو.
په عین حال کې دا داسې کال هم چې د سولې هلې ځلې هم پکې ډېرې وي او حتی امریکا او طالبان د توافقنامې لاسلیک کولو ته هم نږدې شوي دي. ستاسو نظر په دغه وخت کې باید دغه جګړې کمې شوې وای او که شدت واخیست ستاسو نظر علت څه دی؟ هماغه تفوق طلبي
خلارې دا و چې د سولې خبرې پیل شوې هلته دوی اور بند هم ورسره اعلان کړی وای، خو متاسفانه په افغانستان کې اوسنی وضعیت ته چې ګوري دلته یوازې د طالب او د امریکا او د افغان حکومت جګړه نه ده، دلته د سیمې استخبارات تر ډېره حده پورې د هغوی مداخله د دې سبب شوې ده چې جګړې ته شدت ورکړي. خپل د مخالفینو په لیکو کې د نورو ډلو را پیدا کېدل یا د دوی ترمنځ هغه پروپاشي د دې سبب شوې ده چې تاوتریخوالی ته ډېر زیات واده ورکړي ده، تاوتریخوالی زیات شوی دی. او یعنی که حکومت وسلوال طالبان او امریکایان رښتیا هم دا اراده درلوده چې محصول کونه په سوله کې خو بیا جنگ نه وي، سوله کې خورباندی کله چې ته ماته ننواتې راځې نو خو ته معلومدار خبره شته به توپک نه لرې ته ځان سره، بیا به ماته خبرې کوونو که ته د زرې موټرو سره راځې او د جنگ په نیت راځې نو خو بیا خو زه په تا باندې زړه نه سوزوم. یعنی په دغه د سولې خبرو سره هم مهاله د الفتح عملیات اعلان شول او د دې خواته د حکومت لوري عملیات اعلان شول. حکومت کې هم د جګړې ماهرین په هغه پوسټونو کې مقرر شول چې هغه جګړه رهبري کوي، یعنی هغه تر نورو چارواکو موږ دفاع وزارتیات کو هغه تر نورو چارواکو دی جګړې مسلکیانو جګړه یې کوله. لبل اړخ وسلوال طالبان چې هغه هم تیږي دی جګړې ته، هغه هم په بړستنو کې نه دی پراته، هغه هم لاس تر زنی نه دی، نه هغه هم برخورد کی چې دلته خاورې د ولس په سر باندې واوښتل.
د بشر د حقوقو په راپور کې د تلفاتو په اړه ویل سوي دي چې 1% مسول طالبان دي او د 14% ملکی تلفاتو مسؤول افغان ځواکونه او دغه راز بهرنی ځواکونه په افغانستان کې بلل شوی دي. تاسو څه فکر کوئ چې دا ارقام چې ورکړل شوی دي دا به سم وي؟
د بشري حقوقو د کمیسون باندې خپلواک کمیسون په راپور باندې نیوکه نه کوم، خو دا وړاندیز کوم چې هڅه دی وشي چې د ولس درد په صحیح توګه باندې درک شي او هغه صحیح راوسپړل شي. یعنی زه مطمئن یم دوی باغ سیمو ته سفر کړي چې هلته په د هرې کورنۍ له 15 نیولې بیا تر 100 ته 14 کسانو پورې په هوایي برید کې شهیدان شوي دي، او زه مطمئن یم چې دوی به هغه کورنۍ هم لیدلې چې هغه په ځانمرګي برید کې د یوې کورنۍ 3-4-5 غړي شهیدان شوي دي. نو بیا هم یعنی که وګورو جګړه په تیر کال کې په لویو ښارونو کې وه، نو په لویو ښارونو کې معلومداره خبره ده چې تلفات زیات اوړي، او بل د سړک غاړې ماین چې دا یو ډیره خطرناکه وسیله وه. سړک غاړې ماینونه هم زیاتره په ملکی خلکو باندې واوښتل، خو زه بیا هم وایم چې یوازې دوی باید په دې باندې فوکس ونه کړي چې 40% طالبانو ووژل او 40% حکومت ووژل. په کار دا ده چې د دغه هغه غاړې چې هغه مشخص آدرس لري، هغه مشخص پالیسی لري، هغه د جګړې قوانین پیژني، لاغې نه پوښتنه وشي چې واوره کتا یو وژلې کدی لاس وژلې د دې حساب باید در سره وشي. یوازې په ارقام باندې فوکس په کار نه دی، د دې په عواملو باندې فکر کول په کار دي چې دا څنګه کمولای شو.
تسلسل تل دغه راپورونه یا هر کال دغه راپورونه خبريږي د یو شمیر ملي او نړیوالو نهادونو لخوا، هم د طالبانو خوا او هم افغان حکومت او هم بهرنی ځواکونه په افغانستان کې، دوی ژمنه کوي چې موږ به ډیر توجه کوو خوندیتوب د ملکی وګړو ته، ولی هر کال بل کال نه بیا تلفات زیات وي. تاسو فکر نه کوئ چې دغه یو جدي موضوع ده او د جګړې ښکېلې خوا وي هغه د جګړې قوانینو ته درناوی نه کوي؟
معلومداره خبره ده چې په جګړه کې د افغانستان په جګړه کې ښکېل اړخونه په بشري جرمونو باندې ککړ دي، دوی بشری سرغړونه کوي، دوی د جګړې قوانین نه مراتي او د بشر قوانین ته درناوی نه کوي. دا یو بحث دی. لبل اړخ که تاسو وګورئ په همدا تیر کال کې په ننګرهار کې په یو ملکی خلکو منځ کې 14 وشوله د واده مراسم وو، سویل شاهین ټویټ وکړ چې دا کار زموږ نه دی. لبل اړخ په ننګرهار کې د شپنی عملیات وشول، د یوې کورنۍ 4 کسان شهیدان شول، د حکومت لوړ پوری در تر رئیس جمهور پوری ورغله، لغې خلکو سره د زړه خواله وکړه. یعنی د دې معنی شیدا زری جمهور توایم زید د جناب موهب صاحب توایم چې دای په دې ورسته کې ډیر سفرونه هغه سیمه ته کړی دي چالت ملکی خلک دی وای برید نه وجل کی په ځای دې چې تاسو دومره مصرف کوی پاوز در سبیا یا والته په خلکو باندې ملمستیاوی اړوي دا خته چې دلته د وزارت د خارج وزارت داخلي ته ورشي وزارت دفاع ته ورشي او هغه قواوی چې په افغانستان کې دی هغه یونټونه یا هغه قرارګاګانې لیواوی الته ورشي لدی کمانډانان سره وګغی چې وسړی ته ماته دغه ستا د جغرافیا چې تاسو د راپور ته ماته راکشته په کوم هدف باندې دا کور ټارګټ کړی دی ته ماته هغه اسناد راوخه چې تاسو خپل د سیمې استخباراتي کس معلومات درکړي دا په کوم اساس باندې په دې سیم باندې تا بمبار کړی دی په کار دادا چې دوی ملاقات له خپل د جګړې له امیرونو د جګړې امر څوک ورکی لا غي سره وکی یوازې د طالبانو په غندنه باندې به د خلکو څه درد واشي یا د حکومت په خواله به د خلکو څه درد واشي اساسي تغیرات راوصل په کار دي چې نه کوي
تاسو صاحب کشر وضعیت دغه څه دوام کوي سګمان کوي چې په افغانستان کې به دا په یو نورین باندې بدل نشي
اندوز بدل دی وضعیت په نورین باندې اوښته دی په خو به ویل کېدل چې د حکومت او د ولس ترمنځ فاصله رامنځته شوی اصلا فاصله اوس وجود نه لري اوس اصل یعنی دا نور نه زیاتیږي تر دې چې تاسو په انتخابات کې 1,000,000 خلک راوځي خو دا دې معنی شي ده او د دې حکومت هغه کړنې چې هغه د دولت لپاره وکړي هغه نه ترسره کوي هغه حکومت چې باید ولس یې ورکړي هغه نه ورکړي لبل اړخه وسلوال طالبان د دې سیمه یا د دې ملک ځانونه وارثین بولي او دی وایي چې موږ اصلي بچی د دې خاورې نو شته د اصلي بچی د دې خاورې نو ته بیا ولې خلک کورونو کې پټېږي ولې ته په لوی لاس باندې حکومت ته دغه سیګنال ورکوي چې زه دلته د خلکو مابینځ کې مراشم اوله درسته ده چې حکومت پالیسی درسته د جګړې نه لري هغه امکانات نه لري چې هغه مثلا هغه خپل دښمن چې دی هغه د جال په واسطه باندې گیر کې یا مثلا د سیمې استخبارات هغه پولیسي او استخباراتي ځواک خپل کې چې د معلومات ورکي هغه نه کوي نو طالب ته خو چې د ولس سره ته خلکو مابینځ کې مازه
اوس دغه نورین د مخنیوي لپاره د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره په تیر چې په خزي او ماشومان هم کې وجل کیږي څه باید وشي د جګړې خلک خو باید څه وکړي او یو شمېر نور ملي او نړیوال نهادونه چې دی هغه باید څه مسولیت لري او څه باید وکړي
په دې مسایلو باندې ډیر زیات موږ هم غږېدل یو ډیر زیات ور باندې بحث شو چې څه کېدلای شي و زه فکر کوم چې ولسونه په دې کې ښکیل شي هغه کې د امریکا ولسته هغه کې د افغانستان ولسته او هغه کې د طالبانو خواخوږی ولسته هغه ته وویل شي چې تاسو نور په خپل حکومتونو په خپل چارواک باندې فشار راوړي هغه فشار د سوشل میډیا لاره کېدلای شي هغه فشار د غونډو لاره کېدلای شي هغه فشار د مستقیمو تماسونو لاره کېدلای شي نو که یو ګډه جرګګۍ د ولس لمانځه یو دغه سي جرګګۍ جوړ شي چې هغه ته بشپړ صلاحیت ورکړل شي او هغه په پوره توګه باندې خپلواک څارګره ډله ووسی چې هغه د حکومت د وسلوالو طالبانو د امریکا سرغړونې په افغانستان کې وڅېړي او هغه بیا ریپورت نړیوال ته وړاندې کړي او خپل عدلي او قضایي ارګانونه ته وړاندې کړي هغه څوک چې په جرم باندې مرتکب دی هغه قانون ته کش کړي دا یې ولر د لبړ اړخه نړیوال ټولنې هغه چې رښتیا هم بشر دوستانه قوانین مراتي هغه د خپل هغه مرستې چې هغه د افغانستان د ملکی برخې سره کوي هغه د مشروط اعلان کړي تر هغه وخت پورې چې په افغانستان کې ملکی تلفات نه درېدي لبل اړخه د ملي دفاع وزارت د جګړې ستراتیژي او پالیسی چې ده د دې دغه سي د جګړې ماهرین ورشي چې هغه واقعا مارکانه حربي چې هغه د جګړې په ټولو اصول بلدي هر ډول اسلحه وکارول شي او هغه د افغانستان له جغرافیې نه بلدي هغه بیا کولای شي چې د جنگ ستراتیژي جوړه کړي او تر ځلاملونه مراد کړي
ډیره مننه
کوم او خلاص
سحر کے مر خط لو تبری خینو کھپو ہے ہم چیرے سوالا حق ہے نوزم
ಮಾತಾರಗಮ